مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت ورځي یو بجه شوی نن د زیارت ورځ د 2014 سم کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. په دې غړي کې بعد په پاکستان قومي اسمبلی لخوا د سایبر کرائم بل په اړه همداراز په پیښور کې د مظاهره په اړه همداراز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې تاندې هیله اونیز خبرونه به هم دراورو. خو لومړی ورزو بوریوال کاکړ چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمه خبرونو سره ټکي. عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت دی په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې داعش ډله په دفاعي حالت کې راوستې ده. او منیشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخ کړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ نه وخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د دفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د دې ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال راډیو ته ویل په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه سوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کیږي.
جشن نکاتی جنډا جوړه وه دی متفق چې اپریشن بارځي کیږي. لہذا نن دی په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطح ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پختونخوا کې کیږي، هلته نه به سپورټ کیږي. لہذا د ټول پاکستان په سطح بلا امتیاز او بلا تفریق اپریشن پکار دی.
دا له هغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو په تازه پیشه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات یو مشر جمشید علي خان وواژه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی.
دی وایي نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ، د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي.
عبدالخبیر ویل دواړه لوري به نن سره وګوري او شایي مطلوبې پایلې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې له تور لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو غوښتنه لري او حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي به په دې هیواد کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن مشال ریډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
دی وایي د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان گاونډي هیوادونه او د مرکزی اسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښه کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د 14 غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي او په ترڅ کې به د دغه سازمان دورایي مشری ترکی ته وسپارل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ بخاره سوی دی ریپورت کې ویل سوی چې له محکمې بغیر او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پورانه عملی کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. په دې رپورت کې پر پاکستان له دې قبل هم نیوکې سوي دي چې خبریالان پکې زورول کیږي او حکومت پر غونډو او تګ راتګ محدودیتونه لګولې دي. رپورت وایي په پاکستانی حکومت او پولیسو کې درغلي، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره امتیازي چلن لا هم په دې ملک کې جدي ستونزې دي. بل پلو رپورټ د افغانستان په اړه ویلي چې د تشدد پراختیا پر ملکی وګړو او په ځانګړي ډول پر حکومتي مامورینو د وسلوالو حملو په زندانونو کې شکنجه او د زندانیانو پر حقونو تیری د اندیښنې وړ وضعیت رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو دی رپورټ ویلي تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی سوی، پر بشري حقونو له کم شمیر تیری کوونکو سره حساب سوی او د ښځو او نجونو په وړاندې امتیازي چلند او د هغوی پر حقونو تیری جاری و. د ارمینیا په پلازمینه یروان کې د چهارشنبه په ورځ په سلګونه خلکو د روس لخوا پر آذربایجان د وسلو د خرڅلاو پر ضد مظاهره سوې. مظاهره چانو ادعا کوله چې له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې د اپریل پر دویمه نیټه په ناګارنو کرباخ کې جګړه سوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخت وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره په کتنه کې وکړي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشران بریدونو ته دوام ورکړي. او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د ترکیې پر چارواکو غږ کړی دی چې د خبریالانو ساتنه وکړي. دا لږ وروسته ده چې د سختدریځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو خبریال په نښه کړ. د محمد ظاهر الشرکت په نامه د ټي وي د خبریال هغه مهال له نږدې وویستل شو چې د شام پولې ته نږدې په یو کوڅه کې روان و. هغه د اپریل پر 12 نیټه په روغتون کې ساه ورکړه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه د وژلو ذمواري ومنله. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له رابعه اکرم خان اورئ.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او یو کم 10 وي.
خبرونه مول مشال رادیو وردل. تاسو له مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرائمز بل په نوم د قانون یو مسوده منزور کړي. په پیښور کې د عوامي نشل ګوند یو مشر د وجن او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي لاریون شوې.
اپریشن با پنجاب کی کیگی اور اب دہشتگردی ختمی
دہشتگردوں کا جو یار ہے
د پاکستان د شماریاتو محکمې د یوې سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه.
اوت آف اسکول چلڈرن کی ساتھ وہ بوری نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی لیکن ایز اے پروپورشن دین بلوچستان از دا ہائیسٹ.
او د نن پتان د هیل خبرونه کې اوري د افغانستان خزینه خبريالانه څه ستونزې لري.
کله چې یو خزر راځي یعنی د رسنۍ او دګر تاو کار کوي هغه یعنی ډیر ډرات کوي ډیر غږ جوړه غواړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو، د پاکستان قومي اسمبلی د سایبر کرائمز بل په نوم د قانون یو مسوده منظور کړي. د دې بل تر مخه به د هغو خلکو پر ضد کاروایی کیږي چې د انټرنیټ د لارې داسې مواد خپروي چې کرکه او ترهګرۍ ته لار هواروي. د مدني ټولنو غړو په دې بل خپله اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي تر مخه په اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر مملکت انوشا رحمان د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 وړاندې کړو کوم چې د ځینې غړو د مسترد کېدو باوجود پاس کړی شو. بلکې د الکترونیک په ذریعه د ترهګرۍ کولو او د ماشومانو د غلطو تصویرونو خورولو په شمول یوش جرمونه د سزا وړ وګرځول شو. په دې بل کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 3 میاشتې د بند او د 500 نواخله تر د 50 کروڑ روپو پورې د جرمانې سزاګانې تجویز کړی شوې دي او د 14 کاله عمره پورې ماشومان او انټلیجنس ادارې به له دې مستثنا وي. د بل تر لاندې به وفاقي حکومت د سایبر کرائم جرمونو متعلق مقدمو د پلټنو لپاره یو ځانله اداره جوړوي. په بل کې ویلې شوې دي څوک چې د معلوماتو نظام پورې په غیر قانوني توګه رسایي وکړي نو هغه ته به 3 میاشتې د بند او د 50,000 روپو د جرمانې سزا ورکولې شي. دغه رنګ چا حساس انفراستراکچر ته زیان ورسولو نو 15 کاله د بند او 50,000 روپۍ جرمانه کیږي به او که چا د جرم وړ او کرکې خورولو تقریر وکړو نو د هغه لپاره به د 50 کروڑ روپو او 15 کاله د بند سزا وي. د سایبر ترهګرۍ په ذریعه اولس طبقه یا په کومه فرقه دباو اچولو دړک ورکول یا د یرې ماحول پیدا کولو باندې به 14 کاله د قید او د 50 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکولی شي. بل زیاتوي کچر یو تن غیر قانوني طریقه باندې موبایل سیم واغس او یا میموري چپ خرڅ کړو نو هغه ته به 3 کاله د بند او 15,000 روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. د ذکر د تیر کال د مئی په میاشت کې د پاکستان پیپل پارٹی ګوند د قومي اسمبلی غړي نفیسا شاه د دې بل پر ضد قرارداد وړاندې کړی وو او د بشري حقوقو پر ضد ګرځولې وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته وګرځئ. زو پیښور ته د وامینیشل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پنجاب په ګډون د پټول ملک کې د ترهګرو پر ضد عملیات وشي. تیر ورځ په پیښور کې د وامینیشل ګوند یو مشر جمشید علی خان د وجنې پر ضد یو احتجاجي لاریون ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې تر کومه په پنجاب کې د ترهګرو ځالې له منځه نوي وړل شوي، په هیواد کې د امنیت وضع نشي ښه کېدی. نور تفصیل د غلام غوس نورو.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج پر مهال د یاد ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې تر څو په پنجاب صوبه کې د وسلوالو په ضد عملیات نه وي ترسره شوي نو یوازې په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو امنیت نشي پځی کېدلی. پیښور کې د دغه احتجاجي لاریون پر مهال می د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د هغوی د ګوند خلک په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وژل کیږي نو د پنجاب صوبې دې سره څه تعلق دی. نو په جواب کې نوموړي وویل
چې شل نکاتي جنډه جوړه وه دی متفقو چې اپریشن بارځي کیږي، لہذا نن په پنجاب کې مکمل اپریشن وشي. هلته حکومت او فوج په سیم پیج نه دي. مونږ وایو چې دهشتګردي د ټول پاکستان په سطحه ده او چې پاکستان کې مو پنجاب وي او پناهګاه وي نو واقعیت به په خیبر پښتونخوا کې کیږي او هغلته به خلک پناهګاه لي.
د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو د هدفي وژنو په لړ کې په دې مظاهرو کې په صوبایي حکومت هم نیوکې وشوې.
حکم اوس ته دی اوس اوسنی حکومت دی د پی ٹی ای والا لا د نواز شریف دی په مرکز کې نو د دې ورسره هیڅ دغه نشته. د دې ورسره نو د شتګر نوم هم نه د طالب نوم هم نه اخلي.
د یادونې وړ ده چې د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان وژل شوي دي چې شمیره یې د 800 زیاته ښودل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم تاسو د غلام غوث په ریپورت کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او همدارز د ځنه نورو کسانو خبري واورېدلې، هغوی وایي چې هغوی بلکې دغه تور لګوو چې په پنجاب کې پوځي عملیات نه کیږي او باید هلته کې هم عملیات وشي. خو بیا د پاکستان چارواکي وایي چې په جنوبی پنجاب کې امنیتی ادارو عملیات پیل کړی دي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په راجن پور کې د مشکوکه مجرمینو پر ضد هوایي بریدونه اهم شوي دي. آیا دا عملیات څومره موثره دي؟ زموږ همکار ګلیاز یې په دې رپورټ کې ځوابوي.
د پنجاب صوبې په راجنپور کې د جرائم پېښورو خلاف په داسې حال کې د هوایي بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د صوبې په جنوبي سیمو کې د اورپکو خلاف عملیات شروع کړل شوي دي. په پنجاب صوبه کې له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو خلاف د عملیاتو غوښتنې کېدې، خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر نبی بنګش وایي چې په هغه صوبه کې ځینې چارواکي نه غواړي چې دا عملیات وشي.
دا کاروایي د چیف اف آرمی سټاف په حکم شوې ده، د پنجاب حکومت په حکم نه ده شوې. پنجاب حکومت اوس هم د دې اکشن اغستو خلاف دے ہو اور آگے پدے خوشحال نہ دی ہو وسی نشتا تنگا تکلا آرمی پورا شوشدا شہد ترخ غریب شتا اور دے نکول غاڑی دا نیشنل ایکشن پلان کی دا شے ہو ہر رے کی دہشت گرد خلاف کاروائی کی پنجاب حکومت نے کولا.
نبی بنگش زیادہ تکڑا چی دا پنجاب حکومت زنی مصلحتون لوجی دا عملیاتو نا ڈڈا کبی، خوپا دا غصیمو کی تر اتیا فیصد پوری ترہگر موجود دی. ہم پا اسلام آباد کے دا سیاسی چارو کارپو او خبریال محمد مالک وائی چی پا راجن پور کی جرائم پیشوبر سر سرا دا زنو وسلہ والو ڈل غڑی ہم پٹن زائی نلاری.
په عمومی توگا ستاثر هم وی، په مجموعی توگا پورا همکاری موجود ده. د پولیسو په مشرۍ کې 80% عملیات شوي دي. په کوم ځایونو کې چې زیاته خطر وه، نو په هغو سیمو کې نورو امنیتي ادارو هم برخه اخیستې ده. په دې کې ټولې امنیتي ادارې برخه اخلي، نو دا تاثر غلط دی چې پوس په سمدستي توګه اپریشن شروع کړو.
محمد مالک په انداز لومړی ځل دی چې ترهګری پر ضد مبارزه کې حکومت او فوج یو دریز لري. بیا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي چې جرائم پېښورو په هغه سیمو کې خپل واکمنی جوړه کړې وه، او د دې خلاف د پولیسو عملیاتو کې رینجرز او فوج هم مرسته ورکوي. تلت مسعود په عمومي توګه په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو په اړه وویل،
زما په اند د اورپکو ډلو خلاف کوټلي عملیات پکار دي، خو د دې لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. همدغه وجه ده چې د اورپکو خلاف کاروایی نه ده شروع کړل شوی. دا هغه وخت ممکنه ده چې کله د پوز او حکومت په سوچ کې هم اهنګي وي. دوی به خپل ترجیحاتو کې په پنجاب کې عملیات هم شامل وي چې څنګه یې په نورو ځایونو کې شروع کړی وو.
یا دیوی چې د مارچ په 8مه په لاهور کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې وسلوالو طالبان یې ذمہواری منلې وه، او دغه برید وروسته فوج او پولیسو د پنجاب اسوبي په بیلابیلو سیمو کې عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږیستې زو سوات ته په داسې حال کې چې د خبر پختونخوا گورنر تیره میاشت د یو نوټیفیکیشن د لارې په سوات کې د کسٹم قانون عملی کړو. د سوات سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت دی د هغه نړیوال امداد حساب اهم وکړي چې د سوات په نوم یې ترلاسه کړی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د سوات سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکند سیمه د بیا ودانې لپاره ترلاسه کړي دي. د سوات قومي جرګې یو مخکخ مشر حاجی زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سوات او د ملکند سیمه په نورو ضلعو کې د بیا ودانې او پرمختیا د کارونو لپاره خوښه $1 بلین ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال کې $1 راغلی د سوات په نوم باندې، په هغه کې 1% هم سوات ته نه دی راغلی. په ریکارډ باندې زه د بل وزر مسلمین نون خپل سنیټر هم د جماعت وزر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، $1 راغلی او ته په کې مال 1% هم نه راځي. نو زما سره حساب کتاب وکړه.
په سوات کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپو حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کوم لوی منصوبه اعلان کړي وي، په هغه کې ډېر خو یا نیمګړي پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی.
په لږ څه نور څه اوسنۍ چې هغه په دې ملي ټیټ او په فلټ دوی خراب شي، هغه کې ډېر کم سکولونو باندې کار کوي شه ده. او غټه خبره په دې ده چې دا کارونه چې کیږي نو غیر متعلق یې لري. دا غیر نتیجه دا راوځي چې هغه کتنه د بهر نه خلک راغلي یا غیر بل څه کارو کې هغه کار چې هغه
که د سواد په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي، نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سواد کې د ضلع انتظامیې د ځینو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې بریالي نه شو؟ د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجه دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافی او تناو هم تسلط یال دی کې چې کوم انتظامیا د نوغي لاس نور وړي فیصله کول تا انوال ډیولپمنټ پروګرام بجټ ته هغه هم په مشکل چې 10-15% خرچ کیږي، او چې کوم د ډیولپمنټ سېکټر ان یوز دی نو هغه باندې خپل یو چیک دی. ترېم خبره پکې دا هم ده چې زمونږ د چتومره د ډیولپمنټ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم دی، ډېر وګد دی.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي، او نړیوال امدادونه دې په سما او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
مشال رادیو ته وګستئ. په کورمکې د سدی او چپریو پاټک ترمنځ لوی لار له ډېر وخت راهیسې خراب پرته ده. د سیمې د ګاډو ډریوران غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره د دې سړک په جوړولو لاس پورې کړي. تفصیل د ترک ورځې په دې رپورټ کې.
زائد ډریورانو په خبره د غلار تر 40 کیلومتره پورې دا چې پکې زی پر زی لوی کندې جوړې شوې دي. ادبارګل په نامه یو ډرایور چې سادې نه پیښور ته د سورلو گاډي چلوي، مشال لوډیو توای
تر سادې پورې دا سړک مکمل ختم دی، کندې کپری دی پوښولې ډیر وخت شه پوښولې، حکومت سره غور په دې باندې نه کوي پوښ.
ایوب بنګ په نامه د فلنکوچ گاډي یو بل ډرایور مشال لوډیو توای دوی په دې لار باندې پیښور ته په 50 غنټو کې رسیدي، خو چې جوړ شي نو بیا په 40 غنټو کې رسیدي.
پیرونه هولګا مخکې په خبره ته کوم یو کول کولو کنا نو ساغا تقریبا شپږو میاشتو تر غلی دي. بل خبره دا دی ورکی سلګه ګوډي مثال خبره ګوډي موډي خرابېږي ورکی پس مو دا غوښتنه کوم مو دا ضرور جوړ کړای شي.
د کوزي کورمه تنظیمي چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای نه یوازې دا چې په کوم ځایونو کې لار خراب ده هغه به بیا جوړول شي، بلکې حکومت پرتلونکي کې دغه سړک د غټول منصوبه هم لري.
لوکلی مون کم کنسرن ډپارټمنټ دغه ته مون ویلیم دي چې دا کډې مډینو کتا سو کتلې نو سنه سره کډو باندې کارونه شروع دي. نور دا کم ډېر فنډ چې کم غواړي مکمل روډ جوړول یا دی ایکسټنشن هغه کې الډی سروې شو ده.
په کورمه کې د سولو ګاډي ډریوران وای د سده او سپریو پټک ترمنځ د غلار په مرمت دی بیړه وکړي، ځکه چې ګاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.
اردونکو مشال لډیو ته وګستئ. زو کوټه ته د پاکستان د شماریت او محکمې د یوې سرمې تر مخه د کال 2014 نه تر کال 2015 پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک د نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه وه. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي، او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرح د ټیټوالي نور څه وجوهات دي او حکومت په دې اړه څه کوي، تفصیل له فرخنده صدرو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د وی سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 60% خوتل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړ ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړ خوتل شوې، او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه خوتل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده، او د تعلیم بجټ یې 1 بلین روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نور صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سي دي اته کم دي. کوز په دغه کې سي دي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دي، یو پاورټي دي. د دوه انډیکیټرز ان ایف سي سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډه ورکړي، او ونډه ټوټل کم ده. نو سي ټوټل ونډه کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته ګرځي this is that funding se bhi our education sector tak kade bhi out of school children tak ubori na Baluchistan ka 12-13 lakh di matlab 1.2 million aur 1.3 million di lekin as a proportion as a percentage in Balochistan is the highest.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر سردار رضا محمد بړیزوای د دوی حکومت د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر پروژو کار کوي، خو دا لا ممکنه نه ده چې یوه اداره او یا حکومت په دغه صوبه کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو کره شمیره وښایي او یا د تعلیمي شرې په اړه پوره معلومات ورکړي. په دغه سروے کې په بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شرې او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالي په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وای په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرا ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د پاره کې دونه مشکلات دي ته نسته دونه چې دی مطلب کدی وړ تعلیم کول دي پر خپل تم پلیس دي کالج تم پلیس دي یونیورسيټي تم پلیس دي کوم چې د ښار دور افتا د کوم کلی د علاقې د پاره لا کو کې لږ مسله ده غره دي هغه پر ته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقې کې مطلب په زیاته باندې د سینه خوشی چې د انجینر د باندې ولاړ دي مکتب ته ولاړ دي مطلب دا رنګ دغه د دې بدن نه خوشی شي لیکن کړه کاور ته یې هغه په دغه وجه کې
د پی بی اس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شرې خلکو ته د بجلی سہولت او پنورو اسانتیاو کې هم ته ټولو ورسته ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان ته زو د افغانستان د سولې شورا وای حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار یې مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوې ده. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون پرون مشال ډو ته ویل د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. تفصیل د فرشته جلالزی په دې رپورت کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلی اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکی ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که قدر خواهشات مخالفین
دی وای نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینی غشتنی چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارا دي ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په خپل روسي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولې دي. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یو ناسته کې چې زمونږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ او باسي هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وکړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې تر ازي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو رشي د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشته کېده. ښاغلی صافی ویل او مې دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنگ ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د شذو او نارینه افغانانو ټولنی سقونه د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوي هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کار شورته استلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړ جاړی ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلوبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفي وسوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
ودونکو د فرشتې جلازې نمو ریپورت اورېدو وخت شوه دی یو نیمه بجې بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرو لنډي جوړو.
اومنیشنل ګوند د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د غوښتنه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د یاد ګوند لخوا د هدفي وژنو پر ضد د احتجاج پر مهال سوې ده. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په نېشنل اکشن پلان کې دا پریکړه سوې وه چې د وسلوالو پر ضد به د ملک په هره برخه کې عملیات کېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې هوکړې ته نږدې سوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل د دواړو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ سوی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دغه سازمان غړي به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه د ترکیې په استنبول کې جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیښنه ښودلې ده. د چهارشنبه په ورځ په خبره سوي د ریپورت کې ویل سوي چې غیر عدالتي او هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پرانه عملي کې د پنر او شزه کې د برابرۍ نشټوالی او فرقیز تشدد په پاکستان کې له بشري حقوقو سره تړلې ستونزې دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په شام کې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستي ده. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو واک له لاسه ورکړی او مشران یې په نشه سوي دي.
د بوروال کاکړ تاسو ته د خبرونو لنډیز لاندې خبرونکو په دیني مایکې ستاسو لپاره د مرمنو خبرونه تان دی. هله هم له روخ لومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپون په خپل ادارې کې سره خستي سیرا جهیر ته وښی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې په پانا مالکس باندې لیکلي او وای د پانا مالکس د پلټنو لپاره کمیشن سو وخت هم جوړی دی شي، خو په دې معاملې کې د وزیر اعظم د استعفا په غوښتنه مخالفه ډله اتفاق نه لري. لکه می چخکاری په دې غوښتنه کې پاکستان تحریک انصاف یوازې پاتې دی. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو په دې ټوله معاملې کې نیخ په نیغه له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه یوازې د سیاسي ګټو نه پرته بل څه نه دی. نو باید چې دا معامله په سیاسي بنیادونو باندې راپورته نه کړی شي او په دې کې چې څومره هم پاکستانیان کاکړ دي نو د هغوی ټولو نه دي پلټنې وکړل شي. یوازې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ پسې انخلېدو نه ښکاري چې دا ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. دریا اخري کې وایي سیاستوالو لا داسې د کومې سرګرمۍ مظاهره نه ده کول په کار چې د ملک او قام لپاره ښه نه وي. نو په کار ده چې دا معامله ډېر په احتیاط سره حل کړی شي چې جمهوریت ته ترې زیان ونه رسی. د دې ترڅنګ جنگ رسپن خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوز مشر جنرال لاهل شریف ویلي دي چې ځینې ملکونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد دي او د لړ کې د هند خفیا ایجنسی را په پاکستان کې په نارامۍ خورولو کې بوختي. ادارې وړاندې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لکه بل با کيو طرف ته د پاکستان نورو سیبي ترقی وکړي نو بل پلو با تری بلوچستان د ترقی په لار روان شي او خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. یونیورسٹی به جوړ شي نو دارنګ دا منصوبه د پاکستان لپاره د سامان لري او د دې سره به په بلوچستان کې نارامي هم ختم شي او لدی به په منطقه کې هم خوشحالي راشي. نو ځین قوتونه په پاکستان کې دا ټول هرڅه نغواړي. دریا اخري کې وایي باید چې د پاکستان ټول ډلې د دې منصوبې سرته رسیدو او د خپل کامی ګټو لپاره یو موټی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی پلا یو لیکنه کوي چې نړیوالې چې نړیوال مالی فند د پاکستان د حکومت لخوا د پی آی اے نه د یوې کمپنۍ جوړولو په کار تسلی خودلې، خو وایي ګوري به چیرې د بدلون له وجې یاد اداره څومره پرمختګ کولی شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغانستان کې هر کال د جمی د ختمېدو نه پس د وسلوالو طالبانو بریدونه سیوا کیږي، خو سږ کال یې په مختلف انداز کې دغه کاروایانو شروع کولو اعلان کړی. د دوه مقالو غټي برخې لمنه ورشاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی چې د وزیر اعظم د جوړېدو راهیسې نواز شریف د پی آی اے نچکارۍ ته ډېره توجه ورکړې وه. دا راز د نړیوال مالی فنډ یعنی آی ایم ایف د پروګرام تر مخه د 18 نورو سرکاري کمپنیو د نچکارۍ د پروګرام سره پاکستان په 2014 کال کې د خپلو قرضو د ادا کولو جوګه شو. دغه وجه ده چې آی ایم ایف د یو شمېر اهدافو د نه پوره کولو باوجود پاکستان ته د قرضې قسطونه ورکړل. رویټرز لیکي چې پی آی اے په مجموعي توګه د 3 اربع ډالرو د خسارې سره مخ ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د بجلی د تقسیم ادارې او سټیل میلز په شمول یو شمېر داسې سرکاري کمپنۍ دي چې د هیواد هر کال د 15 اربع ډالره زیان سره مخ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې هر کال د پسرلي د شروع کېدو سره وسلوال طالبان د افغان حکومت خلاف بریدونه زیاتوي، خو سږ کال وسلوالو په باقاعده توګه په یو خاص نوم د دې کاروایانو شروع کولو اعلان وکړ چې یو شمېر پښتنې راپورته کړي دي. او تر ټولو مهمه ده چې آیا افغان ځواکونه به په خپل سر د دغه ممکنه کاروایانو مخنیوي کې بریالي شي او که څنګه. ورسپانه د امریکا په مشرۍ د اتحاد د یو اعلی پوځي چارواکي د خلیلکی چې په افغانستان کې د طالبانو نه علاوه اسلامي دولت وسلواله ډله هم اشتون لري، خو یاد ډله په نړیوالو معاملو زیاته توجه ورکوي او طالبان یوازې خپلې قومي مسلې ته پام کوي. دغه چارواکي زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړه کم شي نو د افغان حکومت او ځواکونو خلاف جګړه کې به د دوی کارویان ډېر زیانمنونکي وي. خو ورسپانه لیکي چې د تیر کال برعکس امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې افغان ځواکونه ډیر قوي شوي او د وسلوالو طالبانو خلاف د جنگي هلیکاپټرو او جازونو استعمال هم شروع کړی دی. ورسپانه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان د واخان مینپال د خلیل کې چې افغان حکومت سولې ته تیار دی، خو که وسلوال د کارویانو شروع کولو خبره کوي نو افغان ځواکونه هم د دوی خلاف عملیاتو ته تیار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نیو ټایم د ورځپاڼه لیکي که څه هم په عراق او شام کې د امریکا لخوا هوایي کمپاین کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زرګونه جنګیالي وژل شوي، خو د دغې ډلې مالي سرچینې لا هم برقرار دي. تفصیل د ګلیاز نورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په عراق او شام کې امریکایي هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15,000 وسلوال وژل شوي دي. یو چارواکي ورسپانه ته ویلي چې عراقي او کوردي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له قبضې 30% علاقه نیولې ده. خو د ورسپانه په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ، شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی. سکال په برسلز، استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې بریدونه کړي چې د شننکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري. ورسپانه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړي کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي، خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره مؤثره کاروایي ضروري ده. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو شنونکي جوناتن سیکزار په حواله لیکي قسم په فوزي توګه تر هغه ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري، خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي. ورسپانه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې رستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو نخکاری چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي. بل بلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله مسله به زر حل نشي. ورسپانه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په شام او عراق کې له بانکونو نه د 1 ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي، نو دغه ډلې سره دومره مالی وسایل شته چې عملیات وکړي. ورسپانه لیکي د عراق په موصل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړې دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو اوس دته یو داسې رپورټ وړاندې کوو چې تاسو به پکې واورئ. د محمد ایوب نومې هغه تن پاړه چې په اسلام آباد کې په یو پارک کې بې وزله او غریبو ماشومانو ته سبق خایي. دغه کس چې د پیشې له پلوه یو اور وجون کې دی، شاګردان امتحان لپاره تیاروي چې دا ډول هغوی اعلی تعلیم او ښه روزګار ترلاسه کړي. د هفنګټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
هفنگٹن پوسٹ دا الجزیرہ ٹی وی دا ویب پانی اور رپورٹ پہ حوالے لکھی دا پاکستان پر سرخار اسلام آباد کے محمد ایوب نمیتن لدیر شو زیادو کلو نرائی سے پیو پارک کے غیر رسمی سکول چلوی. محمد ایوب چی دا پیشے لپلوا اور وجون کے دے درے بجے پارک تا ورزی او خوابشا 200 ماشمانو تا سبق خائی. ایوب ایکسپریس ٹریبیون نومی ورځپاڼه ته ویلي د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. رسپانه لیکي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره په پاکستان کې اوازې 50% جینکې او 60% لکان په پرایمری سکولونو کې داخل دي. په دغه کې بیا نیمه لکان او د جینکو په دریو کې دوه برخې تعلیم نشي مکملولې. رسپانه لیکي زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 1400 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. محمد ایوب یو شاگرد له الجزیره سره په خبرو کې ویلي له غریب کورنۍ سره تعلق لري، که تعلیم حاصل نکړي نو ټول عمر به خزل راټولوي. داغه په خبره دای تقدیر نه دی چې ګن براټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماستر ایوب خپل شاگردان په امتحان کې کېناستو ته تیاروي چې روستا بیا اعلی تعلیم حاصلول شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاګردانو مرسته کړې ده. دا هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي که ماستر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نشو کولی، بلکې یوازې لرګي به راټولول. ورځپاڼه لیکي د ماستر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې او سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکی ورزده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
شال رادیو خبرونه اوري. د خبري جنسي باړي تحصیل د متاثرینو مشرانو ویلي دي چې لباړي ځنې بې کوره شوي خلک اوس هم خپل سیمو ته واپس لل نه غواړي. د دوی په خبره ځکه چې په سیمو کې یې عملیات روان دي او د نړېدلو کورونو پر سر د 400,000 روپو حکومتي ژمنې حمله زیاتره نه دي پوره شوي. دا خبره د متاثرینو د جرګې مشرانو په خبر کې د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنډ دفتر مخې ته په یوه جرګه کې کړي چې تفصیل یې د زلان سبزی په دې رپورټ کې ورو.
د خبري جنسی باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو کې بیرته آباد شوي دي، خو په حقیقت کې اوس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپلو سیمو کورونو ته نشي ورتلی.
دوی اعلان کړی و چې ټول ایریا کلیئر دي او تاسو وی آر ایف کټ کوي، نو خلک ټول واپس ولېږل او هلته 22 ایریا دي چې پاغي کې لکه اوس هم اپریشن شروع دی او خلک په انتظار ناست دي. د کال برابر شو چې خپلو علاقو ته لاړ نه. بیا هغوی اعلان کړی و چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې دپاره 400,000 روپۍ به مونږ ورکوو. تر اوسه پورې نه هغه سروې مکمله شوه او نه چاته پیسې میلاو شوې.
د قمبرخیلو یو سپینګیری لال بادشاه وایي چې حکومت ورته خپلې سیمې ته د واپسۍ ویلي دي او راشن یې پرې هم د 1300 میاشتو راهیسې بند کړی دی، خو په کلي کې یې یوه هم د اوسېدو کوټه روغه نه ده پاتې.
په کلي کې صرف یو جومات پرېښې دی، نور څه نه ده پاتې. او اپریشن کې مکمل روان دی، خو د اپریشن نه خو یې زه بالکل خار نه کوم، ورځم. خو دا د اوسېدو یا د پاتې کېدو راهیسې ځایونه نشته. حکومت ویلي و چې 400,000 روپۍ ورکوم، موږ له خو مو چې 400,000 هغه به پې جوړ کړو. هغه اوسه پر یوه ټیډي نور مېلو یوه او ساعته 9 میاشتې وشوې. هغه راشن یې بند کړه. دلته کې هم په ګوله حالات یو او تیرال هم نشو تللی. اوس په دا منځ کې ګیر شوي. نو
د تیرا ملک دین خیلو دوران شاه افریدی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا اعلان شوی د لارې د خرچې پیسې ورته لا نه دي ورکړي شوي او دا چې خپل نړېدلې کور یې هم په خپلو پیسو آباد کړی دی.
کور مې ورانو، بالکل ورانو. خیمه مو لګوله چې کومه جوز لره کړې وه،
او ملګا ولې ایغه نه کوم مرمت کول غسنګ جس به تو لوک نه مو دا خو جوړ ده نو مو چې دونیم کلم انتظار وکړو بیا لاړو نه وتلو اپ هغه یو کتل چې ودا سید هغه جوړ شوی ده پیسې ملاو بشي اول سره 4 لک وی اوس 4 کړي ا 4 اوس نشته نو بیا پټو کې مه مال غولې خې مننه دا کور مرمت کول وړي پیسې نشته
د جرګې دوران د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبري وکړي د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
مشال رادیو ته وګسته او سملا جمعنی سره سم وار رسیدلې د ونې خبرونه تاند هیلی د نن په تاند هیلی خبرونه کې او ری چې په افغانستان کې خزینه خبريالان ل څومره مشکلات سره مخ دي د دې خبرونه قربا فرخنده صد
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د افغانستان د خبريالي وحيده فیضی سره خبرې کوو
کله چې یو خبر راځي یعنی د رسنیو د ګټ او کار کې هغه یعنی ډیر ډرات کوي ډیر غږ جوړ غوړي
او د خالونو په اړه هم معلومات ترکو
خدمت مولا ویلو اوم خوټه کاول به بم پیاله کې پاکه پیاله کې به موز به خلو اوم تور ته به لونی ولو تور کې بم پکې واچول
وحیدا فیضی د افغانستان ځوان خبریاله ده هغه د سلام وطندار رادیو سرکار کوي او سیرنیز راپورونه جوړوي هغه له تیر اوو کلونو راهیسې د میډیا د مختلفو ادارو سره کار کوي میډیا ته د خپل راتګ په اړه وحیدا وایي
ځکه زما دا هدف او زما پلار ډېر زیات خوښېدې چې زه پاتې یو خبریاله شم یا هم بیا او ما دا کس انتخاب کړ راغلم چې د دې تاریخ ښځو ته خدمت وکړم د ښځو غږ مسلمانو ته ورسوم د ښځو غږ هغه ښځې چې تاوتریخوالی پرې کېږي د هغو غږ اوچت کړم د همدې لپاره مې همدغه مې موخه وه د همدې لپاره د ډګر ته راغلم او مبارزه کوم
تیر کال په افغانستان کې یوه 20 کلنه جنۍ فرخنده ملک زاده د قران پاک د پاڼو د سوځولو په تور وژل شوه په یو داسې ټولنه کې چیرته چې د ښځو او نجونو خلاف د تشدد پیښې هر ورځ مخې ته راځي د یوې خبريالې لپاره کار کول آیا ګران ده په جواب کې وحیده فیضی وایي
باور کوي تاسو یو ښځه چې کله د کور او دی هغه درس ته وځي هغه تعلیم ته وځي هغه کار ته وځي هغه سودا ته وځي هغه ته ډیر څه ستونزې دي ځکه یو ښځه چې د کور او تل نارینه یعنی خلک څه فکر کوي چې اتمن دا ښځه بدکاره ده چې د کور او دی هغه تعلیم ته وځي هغه هر څه نه باید وي چې بیا هم نارینه او خلکو ځین کې یو رقم منفي خبرې ګرځي او هغه تل په خبرو ضروري کنه پاته چې د کور او دی چې ښځه یې په کور کې کینه استاو چې فدا د چې اشتخانه کوي چې لوخي ویږي دمد لپاره دغه تاسو دې او کله چې یو خزر راځي یعنی د رسنیو ډګر ته کار کوي هغه خو یعنی ډیر ډرات کوي ډیر غږ جوړ غواړي د کور او ځای کار کوي زه خپل تجربه تاسو ته باور کوم چې زه کله کیمرا مې پلاس کړم چې یو ورینو زم چې د لپاره چې زه عکس واخلم یا د راپور جوړ کوم نو که خلک دې خبرې کوي کنه یعنی وای تاسو ته د کور شړلې آیا ته ماشته ضرورت لري ایا تاسو بچیانو دی پاتې چې تیرې د کور او ځای کار کوي یم تاسو دې ډیر زیات دي او تاسو اشاره کړې د فرخوندې په اړه باور وکړئ هر ورځ په افغانستان کې یو فرخونده مړ کیږي او فرخوندې کله لکه چې په دې لپاره د دې غږ ډیر زیات شي چې افغانستان په سیمه کې څه کوي چې لري تر څو سیمه کې لا شي تاسو هر ورځ هغه فرخونده قرباني کیږي متاسفانه د ډیری ځین کې د خلکو ذهنیت د خپلو کارکولو لپاره تر اوسه هم چمتو نه دي همدې لپاره خځې ډیر زیات مشکلات دي او هغه کار کوي چې یو کله یې هم بیرون کیږي همدې لپاره ډیر زیات ستونزې لري کدار
وحیدا فیضی وای غواړي په افغان ټولنه کې د خزو او انجنو په مسلو کار وکړي او دغه نړۍ ته وخایي چې د جګړو نام نه او ځینو ټولنیزو مسلو لوجي افغان میرمنې له کومو مسلو تیریږي
وغورم د خزو د ژوند په اړه د څه په دې کې یعنی د څه د دې په اړه چې هغه څه د باندې اتمان شي چې د دې لپاره ما غواړم راپور وکړم وغورم مثلا کلی څه خزو باندې راپور وکړم هغه څه چې د دې کار کوي یعنی د خزو د هم د خلکو د ټول په څه کې هم قدرت نه دي هغه هم کوي چې کار وکړي هغه هم لکه نارینه په شان هغه هم دښمنانو سره جنگ کوي کنه، د لپاره زموږ د هدف دی چې د خزو هغه قدرتونه هم خلکو ته د خلکو غوښتنې ورسوم، چې ښځې هم کولی شي قدرتمنې دي او کار کوي، یا مثلا ګورم چې یو ښځه چې کار کوي یا هم یو ښځه فابریکه لري خپله، نه ډېر زیات باندې چې راپورونه باندې کار وکړم، یعنی یو فیچرز باندې کار وکړم چې یو سپورې ولرم، او هغه ښځه د خپل د جامه لپاره د خپل د خلکو لپاره څنګه خدمت وکړي، د دې راپورونو باندې ډېر زیات کار وکړم. ځکه دا ټول نړۍ ته چې د افغانو ښځو په مقابل کې څومره ډېر تاوتریخوالی دی، زه غواړم دا هم د نړیوالو غوږ ته ورسوم چې د افغان ښځو پرته له دې چې ورباندې تاوتریخوالی کېږي، هغوی ډېر قدرتمنې دي او هغوی په سیاست کې په حکومت کې ډېر ښه ونډه لري او ډېر ښه کار کوي، ډېر تاثیر ګذار دي نور خلک باندې. چې د پاره ډېر زیات غواړم راپور جوړ کړم او راپور هم یارم د دې په اړه.
وحیده وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پېښ کیږي، ولې په دغه هیواد کې قانون لا هم ډېر کمزوری دی چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي، او باید په دې اړه میډیا او نور ادارې زیات کار وکړي.
تاسو خبره بالکل سره ده، د افغانستان کې یو څنګه ده، موږ قانون لرو، قانون چلای نه کیږي، او د ښځو په اړه د تاوتریخوالی قانون چې دی، دا قانون تر اوسه د پارلمان نه پاس شوی نه دی، او لومړی مشکل چې د ښځو په اړه دی همدا دی، ځکه د ښځو په اړه غوښتل کېږي، هغه وخت کېږي بدول کېږي، د کور ایستل کېږي، لیکن یو قانون نشته چې هغه ته جزا تعین شوی وي، یعنی خاص قانون نشته تر اوسه هغه پاس شوی نه دی، یعنی پاس له څو داسې تاسو هغه ریشو عمل کې پیدا شي، همدا دی چې موږ قانون هم لرو، هغه پرې پاس شوی نه دی، او بل نور قانون چې دی ډېر زیات رښتیا هم کمزوری دي، ځکه وکیل صاحبان هغه وخت چې قانون جوړېږي هغه یا په مطلب کې حضور نه لري، یا هم که حضور لري ډېر د ښځو په اړه همدسې سرسري تېرېږي، ځکه ډېر قانون په کې نه کوي چې همدا قانون من پاس کړو، بل ورځې چې څه ستونزه یا دا څوک پلی کوي، د همدې لپاره د ښځو په اړه رښتیا هم چې قانون ډېر زیات کمزوری دی، او یا هم قانون نه شته داسې خاص قانون، تر اوسه دا قانون د پارلمان لخوا پاس شوی نه دی، د همدې لپاره دی چې هر څوک لاس کې همداسې خوشي دی، او هر تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې کوي، ځکه زه ډېر دیم چې قانون نه شته هغه ته اجازه ورکړي.
دا چې په یوه جګړه ځپلې ټولنه کې د یوې خبریالې کار څومره ضروري دی په اړه یې وحیده فیضی وایي.
بالکل، زه تاسو ته یو مثال درکوم، مثلا یو ښځه مریضه شي، هغه ته که هغه ولادت کوي مثلا، هغه ته یو ډاکټر د ښځینه ډاکټر ضرورت ده چې هلته لاړ شي، هغه ته هغه ستونزه حل شي. بالکل همداسې هغه ښځې باندې چې یو راپور دی چې هغه کور ته لاړ شي، هېڅکله افغانستان ته چې یو خبر بالکل استمات او خلقته اعتبارته او جنالسته خزه بعد هغه استمات کارو کې زه دا یو خزه زه پرته له یو خزه نو څه نه شي کولای، هغه در کې چې هغه دغه خبرې راوړي او همدې چې د ایسا څو راپور دی، چې زموږ له نظر بالکل یو رقم دی، هغه خزه ډاکټر دی، انجینر دی، یا هم په نو لسته په یو څه دی.
او اوس هم د خالونو په اړه د ریپورت ترازو.
لکه چې ګل بوټي کې خونکري خونکري، لکه چې ګل بوټي کې خونکري خونکري، راځي مزه می پس بل مخکل خالو، ځینې خالي جادوګر جادوګر دې، ځینې خالي جادوګر جادوګر دې، ځکه مې د خلک دې دنده تګي دې.
شنه خالونه وهل که څه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو، خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال دی وی انجلۍ د ښایست په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړي، بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د ښایست لا نورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندي وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یوه ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو اوم خو ټاکا ول بیا بم پیلا کې پا کې پیلا کې بم مز بی خلو اوم تور ته بای لونی ول تو کې بم پکې واچا ول بیا بم پکې ټکې یو وارو ول خستا خټ کې بم د کای مات کړلو بی خ پیلا ر هغه بم بیا د پکې خودو بیا بم دوستنی جوړه کړلې هغه بم پټن دی وال په مخ پم وال په زنا بم وال هغه بم بیا پتریشو چې پتری و شو مخونه بم نه انزله ابا تینا خپری واته ولاندې بشنو خالونه
تاسو کوم خال وهلې دې کنه پته
او هو پته دې مواله په مخ مواله په زنا مواله بشون دې امراله والي
او دا خید څه شه دې
خید مالونه لیکري کنه وربشي چا وربشي تینا جوړيږي غنم تینا جوړيږي هغه لبا مونږه خید ویل
په خوا با جنو په ګډه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولی او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به نجونو د خپل واده نه مخکې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان ولا بیوا نه با پات کی دل والا خالو نه بیوا لو کو گنا بیوا لو سوری کا والا والای بیوا لا چاوری د سرو د سپینو رواجو دا زمن د بیبی نو ټوټ کا وا هغه دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا بخار ویل بیدا خان دی ویل بیدا زمن د بیبی نو ټوټ کا دا.
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمشته چرته چې انجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپل شاعرۍ کې د یوې جنۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخوې مختلفې نخې جوړې کړې وي او اکثره دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغه سي د پخوا په رنگ وهل کیږي او هم هغه شان د خایست وړ ګڼل کیږي. د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.